د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپلو حسابونو د تصفیه او املاکو د خرڅلاو یا لیږد لپاره وخت ورکړي. متقی د څرګندونې پرون شنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فلیپو ګراندي سره د لیدو کتو پر مهال کړي دي. وړاندې تر دې له ایران او پاکستان ایستل شوو یو شمېر افغانانو ویلي د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال یې پولیس غږ نه اوري. متقی په یو خبر پاڼه کې ویلي د دوی حکومت تر خپل واسه د اخراج شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو په خبره یې دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې دغه هیواد ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که ایران د کومې نوې اټومي بټۍ د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي. ټرمپ پرون شنبه پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل. د ټرمپ په خبره کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي، نو په خبره یې کلونه وخت نیسي. په تیره جون میاشت کې د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د امریکا جنگي الوتکو د ایران پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا NBC خبري شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو له ډلې چې امریکا برید پرې کړی یوه یې بشپړه ویجاړه شوې او دوه نورې به یې تر دو میاشتو پورې بیرته د یورانیمو په خول پیل کړي. د سوریې په سویدا ښار کې جګړه درېدلې او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پاکه شوې ده. رویټرز خبري اژانس پرون شنبه ناوخته د سوریې د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شا شول چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولېږدول شول. په سویډا کې له یوې اونۍ راهیسې د دروزي ټولنې او بدوي یا کوچي قبیلې ترمنځ فرقهیي نښتې پیل شوې وې. د سوریې د بشري حقونو د څار کمیسون ویلي دغو نښتو کې 1594 تنه وژل شوي او ملګرو ملتونو ویلي 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله کډه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن په دویمه ورځ دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د بند امیر ښامارانو او مس عینک اتلانو ترمنځ ده. له غرمې وروسته دویمه لوبه د بست ساتونکو او سپین غر پانګانو ترمنځ ده. د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون شنبه پیل شو چې په لومړنیو دوو لوبو کې مس عینک سپین غر او امون هنګانو د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هره ورځ پکې دوه دوه لوبې کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې سبا د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیلېږي، خو یو شمېر خلک اندېښمن دي چې ممکن ماشومان له واکسین پاتې شي.
از من دو تا خورسولین از واکسین ماندن؟
زمان دو خورسولین دو واکسین پاتی شوی کلا چه مدوی جمعت تور وستلی واکسین توران تلیلی و
پاکستان دا پی او آر کارت لرون کو دو سیدو مداونه غزوالا کدوال وی افغانستان تا نشستنه دی.
چار ته موږ غږ کې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې درېم هیواد ته چې لاړ شو که نور سم خپل کور خو به ساتو که نه.
د هغه په بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خبروي. په یو بل راپور کې به واورئ چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې کې خورا ښه پرمختګ کړی. نو راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې سبا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو، جماعتونو او ځانګړو سایټونو کې ترسره کیږي. د کمپاین د تطبیق له دې بڼې سره یو شمېر کورنۍ اندېښنه کوي چې ممکن ماشومان یې چې د واکسین مستحق دي له واکسینه پاتې شي. دوی وایي تیرو تجربو ته پکتو دوی دا اندېښنې څرګندوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یو ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېل ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسین نه پاتې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره کلي په کلي ته بدل شوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمېنې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تیر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسین نه پاتې شول.
اصلا دو تا قرص دادیم از واکسین موندن تا بودم شام در مسجد واکسین تورا رفته بودند.
زما دو خورزه این دو واکسین پاتې شوې کله چې مو دوی جماعت ته ور وستلې واکسیناتوران تللي وو. داسې نه ده چې واکسیناتوران په جماعت کې یو یا دوه ساعته انتظار وي، خلک حتی نه پرې خبرېږي او دوی ځي. دا یوه لویه ستونزه ده چې حکومت باید ورته پاملرنه وکړي.
د بامیان ولایت دوی اوسېدونکی چې له 50 کلونو د کم عمره دوه ماشومانو پلار دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي
زمون غوښتنه دا ده چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونه له روغتیایي مرکزونو او جوماتونو لرې دي او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو اوسېدونکي پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسې کور په کور وي نو ډیر به ګټوره وي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ترسره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منع سو او اوس واکسین په جوماتونو، روغتیایي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکز سوی کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 20مه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي. خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پیښې اوس هم پکې رامنځته کېږي. نو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي، دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغۍ مصاب وي، ککړ ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو د ځان سره یې هغه انتقالولی شي او کوم چېرته چې کمپاین کور په کور نه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هېواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسین نه بې برخې پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې وایي د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ او بلا په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار د واکسین تطبیقول دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې و.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیز کورنۍ سرپرست ازادي رډیو ته ویل چې ل تیرو 15 سلويخ کالو رئیس په خیبر پختونخوا کې جون کوي او افغانستان ته بیرته ستنیدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی دا ټول افغانان په اندېښنه کې دي چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ سره د ګاډو کرایګانې هم نشته. یوه مسله دویمه مسله چې هلته موږ وخت نه اوړي دلته هره کم وخت دي نو اوس موږ هلته افغانستان ته ځو او بیا په موږ نوی حساب شروع کېږي نو دې سره موږ مخامخ کېږو موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. انشار ته موږ غږ پې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېیم هېواد لپاره ثواب جوړ کړه ځکه چې اوس درېیم هېواد ته چې لاړ شو که نورې سم خپل کور خو به ساتو که نه افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودون کی چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندیښنه لري.
ځانګړي خبر دا اعلان سو دا بسار چیر د چپسونو لګیدل دي افغانان تنګي فضاوي مشکلات خولا دي او بګي وسمن کورونه دي ګاډین دي کاروبارونه هم دي جام یار کوم کاروبارونه سي داغه پټه په ودارول نمک کتلې سو نو شادت لې سو نو د افغانستان حکومت بده باندې څه اکشن اخلي نو بار ملکونه بده باندې څه اکشن اخلي بيخي الله سره د سکرکچن غوندي دي افغانان غولا کې بيخي څوک پختنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی وار کارتلرونکو مودل لوړان دي پات رسیدلې او د پاکستان حکومت دغه کارتلرونکو ته د 13 جون میاشتې تر درشه ملي دي هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې وه. که څه هم د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غځولو غوښتنه کړې وه خو تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده ونه غځوي. یو شمیر پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د خبرې له خبریالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کېږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یوه برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندي او دا له نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستان له لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دی وایي د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپله پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2009 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رسنیدونکو لپاره خوندي هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوې او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 550 طرحو مالی ملاتړ کړی چې په دې کې د ماشومان لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
دا ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تاسو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالی همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلې وي یوازې وکولی شول د 550 طرحو مالي ملاتړ وکړي چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وي. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې د هغه اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شوی او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شپږویشت هېوادو څخه د 550 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي داور هیئت چې په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پیژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده، د 250 پروژو تصویب وکړو او هغوی یې ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 5 لک یورو په شاوخوا کې و چې په خبره یې دا پیسې د ګویټه انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10 زره یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقي او کیسه ویلو په برخه کې وي چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د دراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل وو. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 4 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر زازي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمیر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه سی پروژې چې تمویل شوی دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغړل شوی دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګېدلو بیلابیلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بیلابیلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخه کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي. خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړې.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تووېما یونانۍ خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پر لپسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لمړی په نړۍ کې د ناروغي د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو لمخې د نړۍ پښتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې ل 1915 ایم کال رئیس یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوې ده. ګومان کېږي د ټوله نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نه خده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیا په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې پروختیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم لمین زوړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
له خبرونو ور اخوا
له تیرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډیر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي په دې اړه د فیروز عزیزی راپور ته غوښی
خوي زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځانو واسه. دا زیاتوي چې شپړسکلان عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې ورستیو کې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچنی خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي رادیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وازې په تیرونه کې د ځایي کورنۍ رسنیو خبريالانو لخوا ترې د ځان وزن د څلورو پیخو راپورونه خبره سوي. یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر سي او د غک پتلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل بیکاری او شدید اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نګدي وونه مخکې د ځان وزن هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومان پلار دی خپل کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او ان ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره هیڅ چور سره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خدای وازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بې وزلۍ بېوزلۍ، له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د سن وسنې هڅه کړې وه.
کله چې زموږ په سیمه کې لږ تر لږه 40 روزنځایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او زده کړې وروستۍ هیله وه هغه هم بند شول، نور مې پر ذهن سخت زیات فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هېڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو 12 که 15 دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه، معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هېڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسمۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغې اقدام سخته پښېمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15 د جولای تر 14 د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 200 ته زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت او په خبره د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ځوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې سوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه معنی او حرام ګڼل سوي ده. تغشان ارواپوهان ځانوزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځانوزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځانوزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو از پرختنه می داده چه دا ډول خلق دی تل خپل ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مکاروي، ځکه چې دا دردنه مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دی ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دي پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د سبسویو ځان وزنو پیښو د شمیر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 300 پیښو د سپتیدو خبره کړې وه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
آزادی ملما
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه شته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوری حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو مشته وخت وستې او خبرې را سره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوری یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پولیسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوری نظام واحد ولسمشری نظام و دوه جرګی مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو دا هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د یو ترمنځ د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید دا وي او د چې هغه ولس ته خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
ښه، د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و. هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم او هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لوی خلا و، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوی دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضی ماده یا بعضی مسایل په هغه کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خو یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدی؟
خدلته خو دوا درې موخی دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی که هغه قومي سمتي شخصي یو بحث ده. یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر ښه سیستم مولاری او دغه تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشې کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې جمهوریت هم ښه قانون او ښه سیستم و اما د تطبیق کې مشکل و نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دیو فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کوم چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزه شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ ستاسو د خبرې د هغه مخکې چې تاسو خبرې وکړې د هغه څخه زه داسې فکر کوم چې ستاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښې نه وه لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کوله، خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کومې ودی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي، یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډیر ستونزې رامنځته کړلې، او هغه زمونږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او رنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت هم دا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړ او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غینه ورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره، نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي انسټیټیوشن چې کومې دي هغه صحیح روش نشي کوله، او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروري ده. یعنی خلک په هغه معنی پوښي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یې زیاته مهمه ده.
ش کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي، یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خاول فدرالس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیای کې یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته اغه ځکه حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنکړله، ځکه چې داخلي جنگونه شول. نو هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړخ قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا تنه شکوله چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی وی فکر کوي دا کدی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمه د ولس رول به سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نکړه په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کوي ریاستي نظام په پارلماني وي، اما هغه د چیک اند بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوه مطلق قدرت ونه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخات قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تو مثال کړئ، جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالانو ته ورکي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کی او خلق په تصمیم گیری کې داخل کی. ځکه د حکومت ولې تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې تنيسي ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه کده کلی په ساته باندې ده، کده ولسوالۍ په ساته ده، کده ولایت په ساته ده، کده مرکز په ساته باندې. نو څوره چې ولس زیات داخل شي، اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بی اعتمادي د منځ زی، او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولست منځ، یعنی یو امغږی رامستکی او اعتماد رامستکی. نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري، کته ولست هغه ک مدنی ټولنې دي، ک میډیا ده، ک دولتي ادارې دي. یعنی دا ټول د حکومت ولې برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه د پر زمينه مسايده شي.
شه میا خل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو. په ایران او واتیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نزیات ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته یو ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت، خو اسلامي حکومت کې دغه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دی په خپل وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري. یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي، هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو گروپ دی، قدرت نیول دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او د ته اسلامي حکومت منګ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چالته تعادل موجود وي او ولته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابيږي، څوک انتخابوي. نو کچره ولس یو څوک انتخاب نکي، نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي. او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي، حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوخ پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ آئینی شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول دوه درې مسایل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی نور یې نفع کړي دي، نو د نفع په مقابل کې بېته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی ځکه حکومت پته نه شو ویل حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کېدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
نخه ستاسو سويرو نا ستاسو ده